پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم تاسو د رادیو د دې ساعت په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. دا ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې به وړاندې واورئ چې په قطر کې به نن هم د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ د افغانستان د سولې په ارتباط خبرې وشي. په دې اړه وړاندې توضیحات درکوو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اور.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو د راپورونو په اړه څېړنه کوي. د جرمني دفاع وزیر وایي هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. او روسیه په وینزویلا کې د سیاسي ناکراریو په ترڅ کې د هیواد ته د مرستې وړاندیز کړی. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت د هغو راپورونو د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی چې وایي د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې. دفاع وزارت تیر ماښام په یوه خبر پاڼه کې تایید کړه چې له تیرو درې ورځو راهیسې د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد پراخ تصفیوي عملیات کړي. دفاع وزارت وایي په دې عملیاتو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. خو په عین حال کې دا یادونه هم کوي چې هلته د ملکي وګړو د تلفاتو په اړه څېړنې روانې دي. له دې مخکې د هلمند ولایتي شورا مشر عطاالله افغان ویلي و چې په سنگین ولسوالۍ کې پر یوه کور د هوایي برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ شپارس غړي وژل شوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک هم تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې پیښې د څرنګوالي او د مرګ ژوبلې د دقیق شمیر د معلومولو په هدف یو پلاوی ټاکل شوی دی. طالبانو رسمن تایید کړ چې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر او په سیاسي چارو کې د طالبانو د مشر تابه شورا مرستیال ټاکل شوی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تیر ماښام په یوه اعلامیه کې وویل چې دا اقدام له امریکایي لوري سره د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو د ښه ترسره کولو په هدف شوی دی. نن پنځمه ورځ ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د افغانستان د روان بحران د ختمېدو پر څرنګوالي خبرې روانې دي. ملا عبدالغنی برادر په 2010 کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې ونیول شو او د 2013 کال د اکتوبر په 15 نیټه له بنده خوشي شو. د جرمنی دفاع وزیر وایي هیواد د افغانستان د سولې په بهیر کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. اورزولا فندرلاین د پنځمه په ورځ د سویس په داووس ښار کې د نړیوالې اقتصادي غونډې په حاشیه کې له ولسمشر اشرف غنی سره د لیدو پر مهال دا څرګندونې وکړې. د افغانستان ولسمشرۍ مڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې پر بهیر هر اړخیز بحث وشو. ښاغلی غنی د افغانستان د سولې په بهیر کې د اروپایي هیوادونو رول مهم بللی او د دې هیوادونو په تیره د جرمني د همکارۍ څخه یې مننه کړې. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. روسیه په وینزویلا کې د سیاسي ناکراریو په ترڅ کې د دې هیواد ولسمشر نیکولاس مادورو ته د مرستې وړاندیز کړی. کرملین د پنځمه په ورځ وویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل وینزویلایي سیال سره پر ټلیفون خبرې کړي او د خپل ملاتړ ډاډ یې ورکړی. ولسمشر پوتین ویلي چې په دې هیواد کې سیاسي بحران له بهر څخه پرول شوی. امریکا، کانادا، د لاتینې امریکا ځینې هیوادونو او یو شمیر اروپایي هیوادونو په وینزویلا کې د مادورو د مخالف ځوان رهبر خوان ګوایدو په مشرۍ له موقت حکومت څخه ملاتړ اعلان کړی. خو روسیه، چین، ایران، سوریه، کیوبا او ترکیه بیا د مادورو د حکومت ملاتړ کوي. امریکا تیره ورځ په رسمي ډول د وینزویلا د بحران په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د علني غونډې غوښتنه وکړه. سپینه مڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تر هغه چې د امریکا په جنوب کې له مکسیکو سره پر پوله د دیوال د جوړولو لپاره د پاموړ بودیجه ورنکړل شي، د فدرالي ادارو د پرانیستو په هدف لنډمهاله جوړ جاړی ونکړي. د سپینې مانۍ ویاندې سارا ساندرز دا بیان پرون په داسې حال کې خپور کړ چې د امریکا په سنا کې د جمهوري غوښتونکو مشر میچ مکنیل او د ډیموکراتانو مشر چک شومر په خپلو کې یو جوړجاړي ته د رسېدو لپاره سره وکتل. پرون د امریکا سنا د تړل شویو فدرالي ادارو د بیرته پرانیستو لپاره سیالو جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو پیشنهادونه رد کړل. د امریکا یو شمیر فدرالي ادارې د څلور دیرشو ورځو راهیسې تړلي چې دا د دې هیواد په تاریخ کې د یوې برخې فدرالي ادارو تر ټولو اوږده رخصتي بلل کیږي. او وروستی خبر تمه کیږي چې د یونان پارلمان به نن د هغه تاریخي اقدام په اړه رای ورکړي چې له ګاونډي هیواد مقدونیا سره د یونان اړیکې عادي کوي. په داسې حال کې چې پرون د یونان پارلمان پر دې توافق بحث کاوه، د پارلمان مخې ته اعتراض کوونکي راټول شوي وو او د حکومت ضد شعارونه یې ورکول. اعتراض کوونکو د نن ورځې لپاره هم د یونان د پارلمان مخې ته د اعتراضونو لپاره غږ کړی. د یونان او مقدونیا ترمنځ د شوي تړون له مخې به مقدونیا خپل نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدلوي. په مقابل کې به یونان په اروپایي ټولنه او ناتو کې د مقدونیا د شمولیت پر وړاندې له مخالفت خلاص اخلي. د توافق د مقدونیا پارلمان تایید کړی، خو باید د یونان د پارلمان لخوا هم تایید شي. له دې سره به د یونان او مقدونیا ترمنځ د مقدونیا د نوم پر سر لس کلن کړکیچ پای ته ورسیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه د ولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې نن به هم په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبري دوام وکړي. په کندهار کې روغتیایي چارواکي د پولیو یا د ماشومانو د ګزرند ناروغي د لمنځوړلو لپاره د روان میلادي کال لپاره یو کمیټه جوړه کړې.
څول سوالي د کندهار په دې کې نیولې دي او هلمند ولایت، زابل، نمروز او روزګان دا ولایتونه مهم نیولې دي. دا کمیټه بیا د ردو کورونو سره کار کوي.
په روزګان کې به سر لنوي اونې د ګزرند واکسین په لری پروتو سیمو کې هم تطبیق شي.
مخه به کمپاین کور په کور به وس په جمعات په جمعات یا سایت تر سایت د بمګه له خیر سره کمپاین لرو.
د زمارای زم حق پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د نوماندانو د اسنادو د چیرلو پر موضوع بحث لرو. نن په کابل کې د افغانستان د اجرایه ریاست د دوه مرستیال حاجی محمد محقق په پلوی غونډه شوې ده. مخکې تر دې چې کابل ته ورشو د دې غونډې په اړه تاسو ته حال درکړو، د سولې خبرو ته به تم شو. د یو شمېر رسنیو د راپورونو له مخې تمه ده چې نن هم د زلمی خلیل زاد په مشرۍ امریکایي پلاوی په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. د راپورونو له مخې دواړه لوري به نن په افغانستان کې د اوربند پر لارو چارو وشغی شي. پرون د خبرو په څلورمه ورځ د طالبانو پلاوی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو پر موضوع ټینګار وکړ او امریکایي لوري تر هر څه مخکې د اوربند مسله یاده کړه. دا خبرې د دوشنبه په ورځ په دوحه کې پیل شوې او ټاکل شوې وه چې د دوو ورځو په مخه به وي، خو دا دی نن پنځمې ورځې ته تمدید شوې دي. د افغانستان جمهور رئیس وایي په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په اسانۍ بحث نشي کېدای. محمد اشرف غنی وویل په دې موضوع کې باید یو پراخه ډله داخله وي. ولسمشر غنی د پنځشنبه په ورځ د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په ترڅ کې دا خبره هم وکړه چې امریکایي ځواکونه یوازې د افغانستان لپاره په دغه هیواد کې نه دي، بلکې د امریکا د امنیت ټینګولو په هدف دلته دی را دي. جمهور رئیس غنی د خبرو په دوام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ماموریت ته په اشاره وویل چې د سفیر خلیل زاد د دفتر دنده داده چې د افغانستان حکومت او طالبان د خبرو لپاره یو میز تراولي او د هغه په چوکاټ کې پر لویو مسایلو لکه د امریکا حضور او نورو موضوعاتو خبرې وشي. د طالبانو د قطر د دفتر په ارتباط لکه څنګه چې موږ مخکې په خبرونو کې هم واوریدل، دا تغییر راغلی دی چې طالبانو په اعلامیه کې ویلي دي د دوی د سیاسي د دفتر مشر په توګه د ملا محمد برادر ټاکل شوی دی. ملا عبدالغنی برادر چې د طالبانو په مشرتابه کې د دوهم کس په نوم یادیږي، د روان کال په لړم میاشت کې په پاکستان کې لبند خوشی شو. د له زندانه د د خوشکې دو په ارتباط هم زلمی خلیل زاد هڅه وکړي او د سراپور نخباره شو چې زلمی خلیل زاد له پاکستاني چارواکو د ملا برادر د خوشکې دو غشتنه وکړه. د 2013 میلادي کال کې د پاکستان په کراچي شهر کې نیول شوی وو او هغه مهال د افغانستان حکومت ویلی و چې ملا برادر غشتل د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي، خو په پاکستان کې ونیول شو. اوس په کابل ته مخه کړو. په کابل کې د حاجی محمد محقق پلویانو غونډه کړې ده. د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق پرون ولسمشر اشرف غنی له کاره ګوښه کړ، خو اجرایه ریاست په یوې اعلامیې کې دا پریکړه د ملي وحدت د حکومت له پریکړو سره په تضاد کې وبلله. د کابل نننۍ غونډې ته زموږ همکار واصل وصال ورغلی. له ده به واورو وصال صاحب، په دې غونډه کې څوک راغونډ شوي وو او څه یې وویل سره؟
ډیر زیاته مننه. سلام تاسو ته ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. څنګه چې تاسو ویلې، نن په کابل کې د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند چې په انتخاباتو کې د ښاغلي اتمر د ټیم پلوي هم کړی ده، دوی نن د ولسمشر د هغې پریکړې په غبرګون کې دلته کابل کې راټول شوي وو چې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق لخپل دند لری کړی ده. د دغه ګوند محمد نتیقی وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق د ازل کولو صلاحیت نه لري. دی وایي ښاغلی محقق د ولسمشر په فرمان نه، بلکې د میلیونونو خلکو د رایو پر بنسټ د اجرایه ریاست دوهم مرستیال ټاکل شوی دی او د ملي والی د حکومت تر پایه به خپل دندې ته کوي. نو دوی په خبره د حکومت جوړښت د یو سیاسي حکم چې شوی دی او عمر دی، په هغه صورت کې چې دوی وایي چې یو لوی له نظامه حذف شي نو بل لوری هم خپل مشروعیت د لاسه ورکوي او په دې توګه د ملي والی حکومت عمر پای ته رسیږي. د ښاغلي ناطقي په خبره ولسمشر باید د ښاغلي محقق په اړه صدر شوی فرمان باید لغوه کړي. دا شان دوی دا هم وغوښتل چې د ټاکنو د نهایي پایلو تر اعلانه د سیاسي مقررو لیو او ازل لړۍ باید بند شي، او کومې ادارې چې مشر نه لري د سلسله مراتب په پام کې نیولو سره د تری سرپرست وګمارل شي. دا شان د دوی بل غوښتنه دا و چې دولتي امکانات او نهادونه څخه د خپل کمپاین په موخه استفاده نه کیږي.
بله، وصال صاحب، د افغانستان اجرایه ریاست هم پرون دغه پریکړه وغندله، لیکن په ورته وخت کې داسې راپورونه خپاره شو چې په خپله ښاغلی محقق به نن خپل دریځ روښانه کړي. د محقق په ارتباط څه ونه ویل شول چې دی به څه ووایي او که نه؟ له غونډې داسې معلومه شوه چې په همدې خبرو به دوی هم اکتفا وکړي.
تر اوسه پورې خو څه نه دي ویل شوي. یوازې تېره ورځ په خپله ښاغلي محقق په یو پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې نن دی خپل دریځ روښانه کوي په دې تړاو، خو داسې ښکاري چې همدغه غونډه د دوی په توافق باندې نن جوړه شوې وه او دوی یو لړ خبرې اترې لرلې، او تقریبا داسې ښکارېدل چې همدغه د ښاغلي محقق له ادرسه خبرې هم دي. او دوی دا هم ویل چې په تېرو اتو میاشتو کې د ملي والی حکومت کومه هوکړه چې شوې ده او دغه مخې د ملي والی حکومت رامنځته شوه، 22 مورد اختلاف کارونه د ولسمشۍ معنی لخوانه شوې دي چې دوی ته په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي. دوی دا غوښه موکه کچرته دغه لړۍ دوام وکړي نو دوی به بلې ټاکنې باندې غوړو کې چې هغه به د موقت حکومت رامنځته کول وي چې هغه به رامنځته کیږي او بیا به انتخابات هم اغوی سمبالی او مختبه وړي او دواړه لوري بخپل مشروعیت د لاسه ورکې اجرایه ریاست هم ولس مشه معنی هم
په داسې خبرداري په صورت کې چې دوی وایي چې بل حکومت باید رامنځته شي که چېرته د دوی غوښتنېونه منل شوي، په داسې مهمه غونډه کې د اجرایه ریاست په استازیتوب هم چا برخه اخیستې؟
نه، یوازې همدغه د خلکو د اسلامي وحدت ګوند کم شمېر پلویان ول، دومره ډېر هم نه ول، او یوازې محمد نتیقی چې دغه ګوند سرپرست یې یوازې وینا وکړه. او دوی یوازې همدغه د اجرایه ریاست کومه اعلامیه چې پرون خبره کړې وه دغه یو څو مهم ټکي دوی هلته بیان کړل، او همدغه اعلامیه په پای کې په غونډې په ګډونوالو هم وویشل او په همدوی باندې دوی تر ډېره حده پورې اکتفا وکړه.
مننه واصل وصال، وو چې په کابل کې د حاجی محمد محقق په پلویتوب د خلکو د اسلامي وحدت د ګوند د وی غونډه حال راکوه.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کندهار کې تیر کال د خلکو د نه همکارۍ له امله د پولیو پیښې زیاتې وې. تیر کال په ټول هیواد کې د ګزند 21 مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې نه یې په کندهار کې وې. د کندهار د عامې روغتیا ریاست د کتلوي معافیت مسؤلین وایي د خلکو او اړوندو دولتي ادارو نه همکاري او کور په کور د پولیو پر واکسین د طالبانو لخوا بندیز د دې ناروغۍ د زیاتېدو له لاملونو څخه و. چارواکي سږ کال په دغه ولایت کې د پولیو ویروس له منځه وړلو لپاره د نوو پلانونو د عملي کولو خبر ورکوي. له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی راپور لري.
کندهار په تیر 2013 کال کې د پولیو پلازمینه وبلل شوه او په دغه ولایت کې د پولیو نه مثبتې پیښې ثبت شوې چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې ساری نه و. د کندهار د عامې روغتیا ریاست د کتلوي معافیت د پروګرام مشر ډاکټر عبدالشکور نصرت ازادي راډیو ته وویل چې کور په کور د واکسین پر تطبیق د وسلوالو د بندیز د خلکو او دولتي ادارو د نه همکاري او په کندهار مرکزی پاتاو کې د پولیو د وایرس د شتون لامل تیر کال په دې ولایت کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیره ډیره و.
یوازې د عامې روغتیا ریاست هم په تنهایی نس کولی ترڅو دې ناروغۍ ته د پای ټکی کېښودي. یعنی نور ارګانونه هم باید لاس په لاس مور سره کار وکړي. مثلا موږ د اوبو نمونې تر اوسه پورې مثبت راځي او تاسو ته معلومه ده مرکزی پاتاو یو هغه ساحه ده چې موږ د هغې څخه هم نمونه اخلو. خندک د دوهمې ناحیې په منځ کې دلته یو خندک تیر شوی، دغه ځای څخه د اوبو نمونه اخلو او بیا دا استو لابراتوار ته ترڅو معلوم شي په دې کې فعال وایرس ته که نهسه. نو هغه هم تر اوسه پورې فعال وایرسونه لرو په اوبو کې، علت یې دا شی دی چې تر اوسه پورې هغه پاتاونه په خپل حالت باندې پات.
ښاغلی نصرت وایي 2019 میلادي کال کې د ګوزن ناروغۍ په وړاندې د واکسین د عملي کولو په تګلاره کې د داسې یوې کمیټې جوړول هم شامل دي چې په مټ به تر 300 ماشومانو پورې د پولیو څاڅکی رسیږي.
د ردو کورنیو لپاره جلا یو بله کمیټه ده چې هغه د ورسایټ کمیټې په نامه سره یادیږي، دا وزې په سطح دا جوړه کړې ده. دا هم د 2013 کال په اخیر کې جوړه شوله او د 2019 کال کې موږ نور هم په دې کمیټه باندې کار وکړو. سمو به دا کمیټه د حوزې څخه ولایاتو او د ولایاتو څخه ولسوالیو ته سمو اوس پیلن څو ولسوالۍ د کندهار په دې کې نیولې دي او هلمند ولایت، زابل، نمروز، روزګان دا ولایتونه مهم نیولې دي. دا کمیټه بیا د ردو کورنیو سره کار کوي ترڅو علتونه یې معلوم کړي او موږ ته علتونه واضح سي.
په عیني وخت کې د کندهار اوسیدونکي بیا د ګزن ناروغۍ د له منځه وړلو په برخه کې د دیني عالمانو، قومي مخورو او کورنیو مشرانو د مرستې غوښتنه کوي.
موږ د دې څخه هیله لرو، د دې سیمې د اوسیدونکو څخه، د علماو څخه، د وسلوالو طالبانو څخه او د غډولو څخه چې هر سیمه کې تر څو پولیو ته اجازه ورکړي، ځکه پولیو یو داسې مرض دی خدای پاک څوک نه مبتلا کوي چې بیا وروسته د هغو کنټرول د طبي لحاظ نه ممکنه دی. نو موږ د عامې روغتیا د کارکوونکو څخه هم هیله لرو چې تبلیغاتي ټیمونه باندې ډېر کار وکړي.
زه وایم که چیرې علما دوی ته دا اطمینان ورکړي چې واکسین 100% ګټور دی او کوچنیان ته هیڅ تاوان نه کوي او هیڅ ډول شرعي ممانعت نه لري، نو بیا خلک زړش کوي چې خپل کوچنیان ته واکسین ورکړي.
پولیو دایمي وایرسي ناروغي ده چې له یو ماشوم څخه بل ته په ډېرې اسانۍ انتقالیږي. د روغتیا پالانو په وینا د دې ناروغۍ د مخنیوي یوازینۍ وسیله د ګزند ضد واکسین دی. تیر 2013 میلادي کال په افغانستان کې د ګزند د ټولو سبسو پیښو شمیره 21 ته ورسېده.
په کندهار کې تیر کال د پولیو 9 پیښې ثبت شوې او په روزګان کې تیر کال د پولیو 2 پیښې لیدل شوې دي. ټاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ په ټول روزګان کې د پولیو واکسین تطبیق شي. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکړو، خو اوس به یوه نړیواله مسله راواخلو. امریکا پر څو نورو ادارو چې په سوریه کې له جنګیدونکو سختدریزو ډلو سره مرسته کوي بندیزونه ولګول. د دې موضوع تفصیل عصمت څاروان درکوي.
د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د بندیزونو په لړ کې پر څو نورو ادارو بندیزونه لګولي. د ایران یو هوایی شرکت او د ارمنستان یو هوایی شرکت په نویو بندیزونو کې شامل دي. د غرض د فاطمیون قولی اردو، د زینبیون قولی اردو او د فارسی ارقشم هوایی شرکت هغه نوی ادارې دي چې د امریکا له لورې پرې بندیزونه لګول شوي دي. په دې لیست کې یو داسې هوایی شرکت هم شامل دی چې مرکز یې د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې دی. د امریکا د خزانې یا مالیه وزارت پرون پنجشنبه وویل څلور واړه ادارې د ایران د سپاهي پاسداران له قدس ځواک سره تړاو لري.
بله سروان صاحب، امریکا د دغو بندیزونو د علت په اړه څه ویلي دي؟
د امریکا د خزانه وزارت ویلي چې د دغو بندیزونو هدف یې د ایران له لوري په سوریه کې جوړې شوې فاطمیون او زینبیون قولي اردوګان دي چې غړي یې د ایران د سپای پاسداران له لوري ګمارل شوي او اکثره غړي افغانان، پاکستانیان او په ایران کې نور مهاجر دي. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچین ویلي چې د ایران بې رحمه رژیم په خپله خاوره کې له کډوالو ناوړه استفاده کوي، هغوی له لومړنیو خدماتو لکه تعلیم څخه محروموي او له هغوی څخه د سوریې په شخړه کې د بشري سپر په توګه کار اخلي. د امریکا د خزانه وزارت د ایران پر فارس قشم هوایي شرکت بیا د دې لپاره بندیز لګولی چې په ماهان ایر شرکت پورې تړلی او د قدس ځواک د ملاتړ لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي.
او دا هوایي شرکت سوریې ته الوتنې لري؟
هو، فارس قشم هوایی شرکت د سوریه پلازمینه دمشق ته منظم الوتنی لري. د امریکا د خزانه وزارت په وینا په دې الوتنو کې د وسلو په شمول نور وسایل هم سوریه ته وړل کیږي. امریکا تر دې په خوا په 2011 میلادي کال د ایران پر ماهان هوایی شرکت هم د ورته تور په خاطر بندیز لګولی و.
سروان صاحب مننه. البته په ماهان هوایی شرکت روانه اونۍ جرمني هم بندیز لګولی.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا روزگان دا روختی مسئولین وی طالبانو اجازه ورکرده چه دوی تر کنترول لاندی سیمو که دا پولیو واکسین تطبیق شه. تفصیل دا شریف الله شرافت پراپور که.
چارواکی وای تر اتو میاشتو وروسته وسلوال طالبان دې ته چمتو کړی چې په جنوبی حوزه کې د پولیو واکسین ته مسجد په مسجد اجازه ورکړي. دوی وای که څه هم دغه عمل د روغتیا وزارت له طرز العمل سره په ټکر کې دی، خو بیا هم مسجد په مسجد به د پولیو واکسین وکولای شي چې زیات شمیر ماشومان له دغه ناعلاجه ناروغۍ څخه وژغوري. په اروزګان ولایت کې د عامې روغتیا ریاست مشر ډاکټر خان اغا میخیل ازادي راډیو ته وویل چې د عامې روغتیا وزارت مشرتابه دوې ورځې مخکې له وسلوالو طالبانو سره پر همدې موضوع موافقې ته رسېدلی دی. دی وایي په اروزګان کې به د دغه کمپاین لړۍ په راتلونکې اونۍ کې فیل سي او 1,50,000 هغه ماشومان چې په تیرو اتو میاشتو کې له واکسینه بې برخې وه واکسین به سي.
له نیکه مرغه موافقه داسې شوې ده چې مخکې به کمپاین کور په کور به اوس په جومات په جومات یا سایټ تر سایټ ته به مونږ له خیره سره کمپاین لرو. راتلونکې هفته کې به مونږ دا کمپاین افتتاح کوو له خیره سره.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې وسلوالو طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د پولیو د واکسین د کور په کور مخه نیولې وه او ویلي وه چې نور د روغتیایي مسؤولین نور د پولیو واکسین مسجد په مسجد ترسره کړي، خو روغتیایي مسؤولینو بیا ویلي وه چې د مسجد په مسجد د پولیو د واکسین کمپاین ترسره کول دا د روغتیا وزارت له طرز العمل سره په ټکر کې دي. که څه هم روغتیایي مسؤولین د پولیو د واکسین د فیل خبر ورکوي، خو لا هم دغه مسؤولین اندېښنه لري او وایي چې زیات شمیر ماشومان به له واکسینه بې برخې پاتې سي. دی وایي تر هغو به ماشومان له دغه ناعلاجه ناروغۍ څخه ونه ژغورل سي تر څو چې وسلوالو طالبانو د پولیو واکسین ته کور په کور اجازه نه وي ورکړې. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې اروزګان میشت بیا وایي که چیرې د پولیو واکسین مسجد په مسجد ترسره سي نو ماشومان به یې له واکسینه بې برخې پاتې سي او د پولیو په ناعلاجه ناروغۍ به اخته سي.
زما نوم سپلا دی، د مرآباد اوسېدونکی یم. کور ته که لوی کاغه بیخي کوچنی دی، هغه که نه یم هم یو څوک ورته راایستای سي، که غټ وي هغه خو ورته راوځي. اوس چې زه نه یم بل کوچنی هغه نه سي ورته راایستلی چې اوس په مسجد کې مسجد زما څه لېرې.
زه چلنګور په چلنګر کې دی، نوم یې پلاجان دی چې مسجد مې څه لېرې، غټ غټ خلک نه یي ورن کوچنیان نه ورځي.
زما نوم عبدالباري دی، د پوچې د کلاچې یم. نو خو زموږ لاسرسی نه ورته کېږي، موږ په خوارۍ پسورکو الکوان کوچنیانې نشي ورکړلی او کور په کور سي موږ هر کوچنی ورته راوتلی چې.
دوی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د پولیو واکسین ته کور په کور اجازه ورکړي څو ماشومان یې له دغه ناعلاجه ناروغۍ څخه وژغورل سي.
طالبانو ته زه دا وایم چې وروره یې لکوي، دا کار پرېږدي، دا پایده نه کوي. دا زموږ ستۍ ګټه ده چې کوچنیان واکسین سي، ناعلاجه ناروغۍ څخه وژغورل سي. نو دا خو
خلکو ته اجازه ورکړي چې دا کور په کور باندې سي.
دا په داسې حال کې ده چې په تېر میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 40 د پولیو مثبت پیښې ثبت شوي دي چې 14 یوازې په کندهار، روزګان او هلمند ولایتونو کې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه محمد اعظم یم، د روزګان په چاچنو ولسوالۍ اوسېدونکی یم، تېر کاله په کندهار کښې یم. موږ د ازادي راډیو ته دغه پیغام دی چې د سمې مرستې چې را وځي هغه داسې خلکو ته ورکول کېږي چې یا په حکومت کار کوي، او داسې مهاجرینو ته نه ورکول کېږي چې هغه کډوالې دغه ځاګي ته راغلي د جګړو د سیمې ته. زموږ دا هیله ده چې د اداري فساد ورک کړي او دا مرسته دبر ورسي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قاری محمد رسول یم، د ننګرهار د ولایت نه ازادۍ راډیو ته خپل سلامونه هیلې وړاندې کوم. او پس د سلامه د افغانستان د حکومت څخه غواړم چې دغه د معلمانو معاشونه د ځنډ او د خنډ لامل شوي دي او په خپل وخت باندې نه اجرا کېږي. نو زه د افغانستان د حکومت څخه او خصوصا د پوهنې د وزارت څخه غواړم چې دا څه رقم رشوت په دې معلمانو باندې وال کېږي چې دغه معاشونه یې په خپل وخت باندې نه اجرا کېږي او معلمان د سختو ستونزو او مشکلاتو سره لاس و ګرېوان دي. نو حکومت دې تباني وکړي د معلمانو معاشونه دې په خپل وخت او په خپل ټیم باندې اجرا کړي. والسلام به احترام.
السلام علیکم، فرید امینین د کابل ولایت د احمدشاه بابا امین څخه. موږ چې کله غزنی نه ګاډي رابار کړو کابل ته راغلو، د لاره کښې پوستې دي، حتی ولایت کښې ګاډي را پولیس را ودي درسنه، موږ نه پیسې اخلي، ډېر هم تنګوي، ډېر پاغه بولتې. موږ دغه غټو لوړ پورو چارواکو نه ډېر په جدي خواهش کوو چې دغه مخنیوی دې وکړي، دې پوستو د دفتر ولایت د قومندانۍ مخې ته رنجر را وځي، موږ نه په ګاډي کښې 2000 3000 3000 روپۍ اخلي. دا خصوصا غزني نه ونیسه میدان کابل ته راځي، پرې میدان پولیس موږ ډېر پاغه کوي. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 10.5 اورېدلی شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې زما رایه زما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې زموږ د اونۍ بحث دا دی چې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته چې کوم کسانو ځانونه کاندید کړي دي، نوماندان کړي دي، د هغوی اسناد څېړل کېږي. آیا د قانون له پلوه د دغه اسنادو څېړل څرنګه کېدای شي؟ په دې اړه تفصیلي بحث په دې پروګرام کې اورېدلی شي. خو یو یادونه وکړم چې د تخنیکي ستونزې له امله نه شو کولای چې ستاسو را رسېدلی سمسونه ولولو، خو اوس یوه په زړه پورې مسله راخلو. کوم کسان چې ډیجیټلي ټیکنالوژي ډېره کاروي څه اغېز پرې کوي؟ په دې اړه د یوې پراخې څېړنې جزئیات عصمت سروان درسره شریکوي.
په یوه نوې څېړنه کې چې د آکسفورد پوهنتون څېړونکو پر خلکو د ډیجیټلي ټیکنالوژیو د اغېز په اړه کړې، څرګنده شوې چې دا ټیکنالوژي د ځوانانو پر روحي روغتیا تر 50% لږ منفي اغېز لري. د دې څېړنې پر اساس چې د ډیجیټلي ټیکنالوژۍ د لکونو انسانانو پر معلوماتو یې کړې ده، د بالغو کسانو پر روحي روغتیا له عینکو څخه د نه کار اخیستلو او کم خوبۍ منفي اغېز له ډیجیټلي ټیکنالوژۍ څخه د کار اخیستو په پرتله ډېر دی. په نړۍ کې نن سبا په دې اړه ډېر بحثونه روان دي چې ډیجیټلي ټیکنالوژي د ماشومانو او زلمکو پر وده او روحي روغتیا څومره منفي اغېز لري. په دې تحقیق کې د امریکا او بریتانیا د 3,500 تنو معلومات تحلیل او څېړل شوي دي. په څېړنه کې څرګنده شوه چې د ځوانانو پر رواني روغتیا له ډیجیټلي ټیکنالوژۍ څخه د کار اخیستو منفي اغېز یوازې 0.4 دی، چې تر 0.5% هم لږ دی. په دې څېړنه کې ویل شوي چې تر دې د مخدرو موادو او الکولو منفي اغېز په زلونو زیات دی. همداراز د بل چا د زور منلو منفي اغېز تر دې 4 برابره ډېر دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه د ماسپخین له 2 تر 4 بجو.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. او که چیرته تاسو د ازادي راډیو انټرنیټ پاڼې ته ورشئ، هلته هغه مطالب چې د ازادي راډیو له لارې خپرو د هغوی متن لوستلی شئ او مرکه اوریدلی شئ. همداراز د ازادي راډیو ونیس پروګرامونه هم د ازادي راډیو په ویب سایټ کې اوریدلی شئ. دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې زمرایي زمحق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د جمهوریت ریاست انتخاباتو د کاندیدانو د اسنادو